2000 د رويشتم کال د نومبر 24 منېټه ده د دیش د حقوق پرونته په خیر اغلاست په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضیم
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوارستم هفته خوش را سپری کرده باشین. اینک با داشته های این هفته در خدمت شما عزیزان قرار داریم، اما نخست میپردازیم به چند خبر.
په هند کې د افغانستان د سفارت لخوا په یو خبر شوې رامه کې ویل شوي چې د یو شمېر ننګونو له امله په نوې ډهلي کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول تړل شوی دی. دغه سفارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامه کې چې د سفارت لخوا د ایکس په ټولنیزه شبکه کې خبره شوې ویلي چې دا پریکړه د روان 2023 کال د سپتمبر د 13 ورځې د لنډې مودې لپاره د سفارت د تړلو د اقدام په تعقیب شوې ده. دغه سفارت ویلي چې د سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د تړلو پر مهال هیله دا و چې دا به د هند د حکومت په دریځ کې د مطلوب بدلون سبب شي او سفارت به په عادي ډول خپل ماموریت ته دوام ورکړي. خو په اعلامه کې ویل شوي چې متاسفانه د اتو اونیو د انتظار سره سره ډیپلوماټانو ته د ویزو تمدید او د هند د حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نه شو. د سفارت د کنټرول لپاره طالبانو او د هند دولت دوامدار فشارونو ته په پاملرنې سفارت د یو ډیر سخت انتخاب سره مخ شو. دغه سفارت ویلي چې په هند کې د افغانستان د استازولۍ د تړلو او کوربا هیواد ته د دغه استازولۍ د ساتلو د وخت لیکد اوس مهال د دغه هیواد په ګټه ده.
برنامه جهانی غذا می گوید که برای ارائه کمک های اضطراری در مرز برای عودت کنندگان افغان از پاکستان با شدت به کمبود بودجه مواجه است. این اداره ملل متحد ناوقت پنجشنبه 23 نوامبر با نشر اعلامیه گفت که اکثر خانواده هایی که از مرز عبور می کنند گرسنه، ناامید و نیازمند حمایت فوری اند. بر اساس اعلامیه در ماه روان میلادی تا اکنون 250,000 نفر تحت پوشش برنامه های امداد غذایی این سازمان قرار گرفته است. شاویلی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته است که خانواده ها در بدترین زمان وارد کشورشان می شوند و در کشوری که 1/3 مردمان نمی دانند وعده غذایی بعدیشان از کجا خواهد آمد، با آینده تیره روبرو خواهند شد. با گفته رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، عودت کنندگان از پاکستان فرصت های اقتصادی اندکی دارند و اکثر آنها برای زنده ماندن تلاش می کنند.
بلخوا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ څلور ورځنی اوربان د جمعې په ورځ د نومبر په 24مه د سهار له 2 بجو څخه پلی شوی او ټاکل شوی ده. نن د ورځې په اوږدو کې په غزه کې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي شي. د قطر، مصر او متحده ایالاتو په منځګړیتوب دا په غزه کې د اونیو راهیسې په روانې خورنې جګړې کې لومړنۍ وقفه ده. قطر پرون ویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربان او د یرغمل شوي بندیانو خوشي کول با د جمعې په سهار پیل شي. د قطر د بهرنی چارو وزارت د ویان ماجد الانصاری په دوحه کې د وی خبری غونډې په ترڅ کې ویل اوربان با د جمعې په ورځ د سهار په 2 بجو پیل شي او د ملکی یرغمل شو لومړی ډله به په هماغه ورځ د مازیګر په 4 بجو وسپارل شي. انصاری زیاته کړی ده چې د موافقه لمخې په 14 کسان په لومړی سر کې د حماس د بند څخه خوشی شي چې ټولې خزي او ماشومان دي. د نوموړي په وینا د 4 ورځنی اوربان پترس که با 500 یرغمل شوی کسان خوششی. د قطر د بهرنی چارو وزارت د ویان همدار ازویل چې په اسرائیل کې بندي فلسطینیان به هم د جمعې پورې خوششی، خو د نمونو او شمیر په اړه نور جزئیات ورنکړل.
میگل دیاز کنل رئیس جمهوری کیوبا روز پنجشنبه 23 نوامبر در حمایت از فلسطینی ها راهپیمایی بزرگی را رهبری کرد. رئیس جمهوری کیوبا در کنار همسرش و مقامات بلندپایه دولتی در رأس این راهپیمایی حضور داشت. رئیس جمهوری کیوبا در حالی که پرچم فلسطین را حمل میکرد بر ایالات متحده برای حمایت از اسرائیل انتقاد کرد. وزارت داخلی کیوبا با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که 100,000 نفر در این راهپیمایی که 1 ساعت ادامه پیدا کرد توسط انجمن گروه های جوانان این کشور سازماندهی شده بود اشتراک داشتند. تا اکنون چند بار به حمایت از فلسطینی ها راهپیمایی های در کیوبا صورت گرفته است، اما این بزرگترین راهپیمایی بوده است. شماری از محصلین فلسطینی که در کیوبا مصروف آموزشان نیز در این راهپیمایی اشتراک کرده بودند.
We'll be right back.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ څلور ورځې اوربند جوبې پورس پلې شوې او ټاکل شوې ده د ورځې په اوږدو کې په غزه کې يرغمل شوی کسان د فلسطینی باندېانو په بدل کې خوشی شي. په دې اړه د بحث لپاره په خبرونه کې را سره د نړیوال چارو شنون کې ډاکټر عبید الله برهانی ملمه ده.
آقای برهانی خیلی خوش آمدین به برنامه. شما آتش بس نافذ شده موقت میان اسرائیل و حماس را پس از گذشت 7 هفته جنگ چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین که این آتش بس ادامه پیدا بکنه؟
سلام و درود برای چلور وزینهی به قربند اسرائیل و حماس در منز فکر کام در یو لنمحال چلور وزینهی قربند چی دارو طرفونو تا که در اسرائیلی چرفته او حتی که فلسطینی و عربی نرده و اسلامی نرده طولو تا یو لوی فرصت پلاس و کرشوه ده یا تقریبا یو مثبت گام بلکی چی ده خپلو طولو مواقف و دریزونو که علالقل یو تقییم او یا دقیقو که کرکت چنو که او په دې خاطر باندې چې هغه کسان چې برابر شوي دي هغه خو د اولنی مرحله یا په اولنی دسته کې فقط یو ډیر کم کسان دي چې تبادله کیږي دوه طرف او هغه هم مدني کسان دي یا هغه د عمری فئات څخه راځي چې هغه ډیر کم دي. آیا دا به د لوی فو د نوي او د دوامدار یا د یو څو متقاطع او نورو وربندونو په دپاره یو نوی لار پرانیزي؟ دا هغه څه دي چې اوس پرې خلک فکر کوي.
وسنی وضعیت په کاتو برهانی صاحب، آیا فکر کوي د قطر، مصر او متحده ایالاتو منځګړتو به وکول شي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ کړکیچ د تل لپاره پای ته ورسوي؟
ډیره مشکله او بعیده ګڼل کیږي په دې وسنی حالات او شرایطو کې که یو طرف ته ورته ګوري د هیڅ شک نشته چې قطر او مصر او حتی د امریکا ایالات متحده په دې کې یو رغند رول ولوبوي دغه وسنی انساني اوربند نو د دې اصلي اهداف هغه څه چې د اوربندی هغه په ډیر لنډمحاله دي چې د څو طرفونو یا د څو بندیانو تبادله ده او په عین وخت کې د انساني موادو لپاره یا د انساني موادو لپاره یو څو قافلې چې محدودې قافلې هغه به ورسیږي. اما دا هغه څه چې کسما لږ مخکې اشاره کوله چې دواړه طرفه په دې باندې فکر وکړي چې آیا جنگ نه هغه اهداف چې ترلاسه کېدل لاسته شوي دي او کنه فکر کوم چې اکثرت محللین یا هغه کسان چې داخل د قضیه ډېر له نږدې نه څاري او حتی هغه څوک چې د لرې نه نږدې څاري او لرې نه څاري دواړه په دې نه چې نتیجې ته رسېدلي دي چې نه جنگ کوم اهداف نه ترلاسه کړي نو باید د حل پاړوند باندې یو مثبت قدم واخیستل شي یا نړیواله ټولنه د دې جنگ ناو یا د دغه تقریبا لنډې مودې اوربند نه باید یو داسې فرصت طلایي پرلاسه کړي چې تر څو د دواړو طرفو ترمنځ کې د دایمي حل پړوند باندې کوم خاصه نسخه نه را پیدا کیږي علا الاقل جزئي حل را پیدا کړئ.
بله. خب آقای برهانی، شما وضعیت در غزه را پس از چندین هفته جنگ چگونه میبینین؟ چقدر نگرانی های موجود در مورد غزه میتونه توجه جهانی را به یک کشور جلب بکنه؟
د جهان توجه خو د اسرائیل او د فلسطین روسي جګړه یا د حماس سره جګړه ډیره زیاته د نړیوالو توجه را او یا درجل وکړي دا که په عربي نړۍ کې دا که په اسلامي نړۍ کې دا او که حتی غربي نړۍ کې دا تر دې حدا پوری دا توجه جلب کړي دا او یوازې نه چې دا توجه جلب شوی ده بلکې یو شی ډیر پخکارا باندې نړیوالو ته ثابت کړی شو چې په دغه محوري مرکزی موضوع لپاره چې دا د ټولو طرفونو لپاره ډیره مهمه خصوصا د عربي او اسلامي نړۍ لپاره یو محوري موضوع ده او بیا د غربي نړۍ لپاره هم محوري موضوع ګڼل کیږي. نو په دې اکله باندې د پوخانه نړیوال کوم خاص لاسته راوړنه نه لرو، د یاد دي د حل پړوان باندې کوم خاص لاسته راوړنه نه لرو، بلکې نړۍ ناکامه شو او چې حتی د دې لپاره د یو جزئي حل هم په تلاش کې اوسېږي. متعاقب ادارې په غربي نړۍ کې رامنځته شوې او مګر متاسفانه چې د اسرائیل او د فلسطینیان ترمنځ چې هغه لازم کوم حل پړوند باندې باید اقدامات شي هغه ونه شو کړو. او د دې اساسي فکر کوم مشکل دا و چې د اسرائیلو په طرف کې هم یو خلاصې سختدریز حکومت پر ډیره مودی پورې دغه مسائل وزنډول، یا حتی هغه څه چې نړیوالو غوښتل یا د فلسطینی طرف لپاره یو څه نسبي حقوق هغه تثبیت کړی چې دا ټول د پام هغوی غورځول. په عین وخت کې چې ورته ګورو چې هغه دور یا هغه طرف چې د سخدریزو یا د امریکا متحده ایالاتو په لیست کې د حماس ډله د ترهګرو ده، نو دا هغه سوچ دی د سي سخدریزي د دوه طرف نه تقریبا تغذیه کړی شو، او د اوسنۍ حالت یا د اوسنۍ روسي جګړه هم د نورو متشددو ډلو ټپلو چې په نړۍ کې دي یا په اسلامي نړۍ کې دي د هغوی لپاره تقریبا یو بلانک چک یا د هغوی لپاره د نوي یو نوی شکل باندې یا وړونې تقویه کېدلو یو موجه دلیل بلل کېږي. دا هغه څه دي چې سړی وویلی شي چې د نړۍ یوازې نه چې توجه راجلبه کړی ده، د نړۍ توجه هم جلبه کړله، او نړۍ هم د عربي نړۍ وی او حتی ک اسلامي نړۍ دا حتی غربي نړۍ دا حکومت او د محکومو طرفونو ترمنځ تقریبا اوس په دې وسنۍ موضوع کې ټول په یو تقریبا صف دی غدار چې د حاکم او د محکوم ترمنځ ډېر بي واټن دی.
برهانی صاحب که څه هم نړیواله هڅه هم روان دي، خو د سیمې دغه موقته په کتو سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې پای ته رسول لپاره څه کول پکار دي؟ آیا د سیمې هیوادونه په مشخصه توګه ګاونډي هیوادونه چې دواړو دور سره اړیکه لري مرسته کولای شي؟
د سیمې هیوادونه په یو څه مرسته به وکولای شي، اما پرته دې چې نړیواله ټولنه هغوی سره کومک ونه کی او یا د هغوی سره د نړیواله ټولنه اراده، حتی د امریکا متحده ایالات او وسه په دې حاله تصمیم ونیږي چې دا ډیره مشکله ده. دلته یوازې مسله د وسنۍ جګړې د غزه په غزه کې د اسرائیل او د حماس نه ده، اما مشکل دلته دی چې پس د دې جګړې نه به کوم تصور وی چلته تقریبا پله کریش، یا په دې معنا باندې آیا هر اهداف چې لا کریشی او چې حماس به د منځ وړل کیږي او فرزن په غزه کې به یو نوې اداره راوسته کیږي، دغه نوې اداره به سوق وي مونږ سره ټول چورته ګوري. خو د حماس د منځ نه دی تللی، بلغوی د غزه نه پاس یو غزه ده او د غزه نه لاندې بل غزه ده. د حماس د منځ وړل مونږ نشو ندی لا شوی، او په عین وخت کې د غزه لپاره د نوې ادارې په پام کې نیول سره د امریکا متحده ایالات او د وسنۍ سختدریزه حکومت د نتانیاهو او د عربي نړۍ تصورونه ډیر جدا جدا دي. یعنی هغه د مرور کې چې لا تر اوسه پورې په دې یو سیاسي پلیټ فارم باندې نړیوال وي، او که حتی د عربي نړۍ وی نه دی راټول شوی، چې على الاقل د غزین روسته به یعنی د جنگ روسته باید د که د جنگ روسته به د اداره د غزه سوکي او د سیاسي حل پړوند باندې به کومه نسخه رامنځته کیږي چې علاوه کل په نسبی شکل باندې قابل د قبول وي ټول اطراف ته، او علاوه کل که ټول اطراف ته قابل د قبول نه وي نو هغه یو دومره نسبی حالات راوستل شي د جنگ مخاوري سي او د سولایزي هڅه شروع شي.
بله خب آقای برهانی، اگر مختصر بگوین، اگر تلاش های بین المللی نتیجه نسه، چقدر نگرانی ها از آغاز دوباره جنگ میان اسرائیل و حماس و گسترده شدن این جنگ وجود داره؟
که سړی دې متوجه شي په دې وروستي وختو کې د امریکا متحده ایالاتو ډېر قوي کوشش دا وکړ چې د جنگ دغه څپه نورو هیوادونو ته ځایونو ته ونه غځېږي، اما متشدد ډله یا هغه خلاص حکومت چې د نتنیاهو په راس کې دی، نو دوی غواړي چې د امریکا متحده ایالات یا منطقه یو نوي تشنج سره مخامخ کی، او دا هغه څه دي چې امریکا متحده ایالات په منطقه کې نه غواړي او نه غوښتون کې دی چې په یو نوي شکل باندې یا بڼه باندې په دې منطقه کې دغه شي ښکیل کړی شي. د دې ټولې جګړې زیات فائده یا تقریبا سود به یوازې چینا دغه ته روسانو ته او یا د نورو هیوادونو ته ځي، کوم چې د غربي نړۍ لپاره په اوسني حالاتو کې یا په شرایطو کې د یو ګواښ بلل کېږي. په دې خاطر باندې دا د هغوی کوشش دا دی چې یا د ځینې طرفونو متشددو کړیو دا کوشش دی چې د دې جنگ څپه په منطقه کې نور هم وغځي تر څو چې د غربی نړۍ خپل کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې د امریکا متحده ایالات دې خبرې ته ډیر زیات متوجه ده او غواړي چې د جنگ د څپه هم بند کړی شي چې نور منطقې ته ورسیږي، او په عین وخت کې دغه لړمحاله اوربا
تیر مننه د نړیوال چارو شرون کې ډاکټر صاحب عبید الله برهانی صاحب چې په دې بحث کې موږ سره مګډون وکړ.
اک جان سپاس از زورتن با برنامه.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالی سینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا.
بینندگان عزیز، روز گذشته مسکو میزبان نشست سران مخالفان طالبان تحت عنوان افغانستان بین گذشته و آینده در مسیر یک صلح عادلانه و توسعه پایدار بود. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان این نشست را مهم خواند و گفت که اگر افغانستان تا دو سال گذشته به یک سیاه‌چاله خفقان‌آور و بنبست تاریک فرو رفته است. محمد محقق، چهره دیگر مخالف حکومت طالبان و حضور و عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، در این نشست گفت که هزاره ها و شیعیان در افغانستان با تبعیض مذهبی و قومی مواجهند.
پا مسکو کې د پنځمه پوره ات د نومبر دروښتمه د طالبان د مخالفینو او ځینو سیاسي مشرانو ترمنځ د افغانستان په اړه غونډه شوې ده. د دې غونډې په اړه د بحث لپاره سره په خبرونه کې البته د مسکو کې د دولتي پوهنتون استاد شیر حسن حسن ملمده او ورسره بحث وکړو.
آقای شیر حسن، خیلی خوش آمدین به برنامه.
شخصاً سب د مسکو ورنه وشوا په دې کې د طالبانو زینو مخالفینو غړون کړي او تاسو څنګه ارزوي او په کوم سترګه ورته ګورئ؟
مننه خپل دې تاسو همکارانو ته تاسو دې ته سلام وایم.
وعلیکم السلام.
بلې، ولکه څنګه چې تاسو ول پرون په مسکو کې د مسکو د روسیې د یو ګن په دعوت باندې دلته یو ګرځې مې جوړ شو او د کنفرانس ډول یې درلود، او په هغې کې د افغانستان د دفاع جبهه چې جوړه شوې ده، د دفاع جبهه د هغې مشره او ځینې نورو کسانو برخه درلودله. چې په اوسنی وخت کې د طالبانو فکری یا جنگي ضد خلک دي هغه برخه درلودله او دوی هر یو خپل شکایتونه وکړل چا ویل چې هلته هزارګان او یا شیعګان د تبعیض او یا مثلا د هغه سره مخ دي چا ویل چې هلته سیاچال دی او داسې نورې هر هغه خبرې چې دوی په تیرو دوه نیمو کلونو کې په تیتو پاشان ډول کړي دي پرون یې په دغه کانفرانس کې د مسکاو د سیاسي مخ کې او د مسکاو د ځینو علمی دوایرو د کارمندانو په مخ کې وکړلې او د رنگ خبرې ته داسې رنگ ورکړ چې ګویا موغال چې د روسي سیاسي اسټابلیشمنت په هغه ختمه شي باندې پوښي چې موږ د طالبانو په وړاندې لرو او ګویا موږ د طالبانو یو بدیل یو. دغه سی یو کانفرانس او راتلو سپوري ما د طالبانو په شمول د نورو خواو اکثر عمل نه دی اوریدل.
خب آقای حسن، نشست های شبیه نشست مسکو در طول بیشتر از 2 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان در کشورهای همسایه و منطقه برگزار شده و تا اکنون ما شاهد کدام تغییر در شیوه حکومتداری طالبان نبودیم. به نظر شما این نشست با دیگر نشست ها چی تفاوت داره؟
خب ما فکر میکنم که طالبان پا به حال در غرور قدرت خود هستن و طوال به شمول همین کسانی که دیروز در کنفرانس مهمان بودن و یا در کنفرانس شرکت داشتن و خود معرفی کردن من حیث یک جبهی که یا من حیث یک طرفی که سیال طالبا هستن میتانم که امرایشان در میدان سیاست هم گفتگو کنن و راه درست روانشان نشان دادن و یا طرح داشته باشند که یواز طالبا باشند و اگر نشد میتونند در جبهه جنگ هم علیه زنا قد علم کنند. چون این یک نشسته که بایی وسط در کدام کشور دیگر بوده باشه ما ندیدیم. البته در ترکیه بعضی نشست های بودن و یا مثلا در ایران هم نشست های بودن، مگر اینکه کسانی مختلف از اروپا هم در اونجا شرکت داشته باشند و کسانی که ضد طالبان هستند و تریبای سیاسی و هم در چیز جنگ باشند و او مهمانداریشان مثلا یک حزب سیاسی که در قسمان در دولت روسیه یک رسوس خاص داره میزبانی شعور با کنم. ما فکر میکنم که چنین نبوده، این بار اول بوده و فکر میکنم که کسایی که در کنفرانس شرکت کرده بودن اونا راضی بودن از چنین یک تدبیری چنین یک کنفرانس.
بله شای سانسیب، زین نور نظرونه همشتا یا پا واضح توگه زین نظرونه سرگندی چه پا افغانستان که طول شمول یا منتخب حکومت واری ده، خز حقونه دی، فردی ازادی ده، ده طالبان پا شمول طول کسان یا دل افراد چنگ سره یو زیکی دیشی ترچو یو غاق ده افغانستان ده کشاله لپاره ده هاوراول لپاره ولری؟
فیضی سر تاسی خیلی خبری تا اشاره وکره، ما پرون هم پا در کنفرانس که چه بولی دل په دغه کانفرنس کې د خبرو د لحن نه داسې معلومیږي چې د طالبانو مخالف ډلې په یوه واحد جبهه کې نه دي یا د دوی فکر یو شان نه دی. د ځینو د خبرو لحن ډېر تیز دی، هغوی د طالبانو نفی غواړي او هغوی د سیاسي ډګر کې بالکل نه مني. ځینې بیا داسې دي چې وایي طالبان د افغانستان د سیاسي صحنې یو واقعیت دی او د تغییر په منلو باندې یا د جمهوری اصولو په منلو باندې دوی کېدای شي چې د آینده نظام یو عمده برخه شي او په دوی کې اصلاحات راشي. ځینې بیا داسې دي چې دوی نفی کوي او لکه څنګه چې طالبان دوی نفی کوي چې د دوی سیاست نه مني، دوی هم د هغوی په نفی پسې راخیستې ده. او دا د دې نه معلومیږي چې د طالبانو ضد جبهه لا تر اوسه پورې په یو واحد پلتفورم کې نه ده واقع شوی. د دوی خواستې زیاتې دي، فکر کوم یو تعداد خلک په دې باندې هم هغه راضي شي چې که دوی د وزیرانو په صفت باندې، د سفیرانو په صفت باندې، د والیانو په صفت باندې او د قمندانانو په صفت باندې د طالبانو په کابینه کې ومنل شي نو دوی به دې ته حاضر شي چې وایي چې بالکل د طالبانو حکومت ټولګډون دی. بعض نور وسیع تر فکر کوي او وایي چې جمهوري اصول چې تامین نشي په هغه کې د افغانستان عادي وګړي وکولی شي د خپلو استادو له لارې د حاکمیت په ډول کې خپل نظر ولري، خپل استازیتوب ولري، د نظام ډول تعین کړي، اساسي قانون جوړ کړي او په نظارت ولري پر حکومت باندې، هغه ته به ټول شمول ویل کېږي. نو دغه دریځونه مختلف دي او لا تر اوسه دوی په یو واحد جبهه کې
بله. خب آقای حسن، قسمی که ما شاهد بودیم روسیه در گذشته نیز چندین نشست را به نام نشست فرمت مسکو با حضور طالبان برگزار کرده، ولی رفته رفته میبینیم که روابطش با طالبان سرد شده و حالا این نشست با حضور مخالفان طالبان برگزار شده. آیا فکر میکنین که روسیه به این نتیجه رسیده که زمان حمایت و گوش دادن به خواستای مخالفان طالبان فرا رسیده؟
ما فکر میکنم چیزی که شما فرمودین جای خود دارن در یک دورنمای سیاسی روسیه. تا به امروز و تا به این حال دولتی روسیه و یا سیاسی روسیه و طالبان یک مراودت خوب و حسن نیت داشتن. ما فکر میکنم که طالبان در میدان جنگ علیه امریکایا بود و امریکایا یک بلوک ضد روسیه است، از خاطر خوش بودن که در میدان جنگ به اصطلاح امریکایا شکست خوردن و به جای شریفاشان که طالبان هستند کامیاب شدن. و فکر میکردم که در سیاستشان کمی نرمش بیاید و بالاخره من حیث یک قوی سیاسی دائمی در افغانستان باقی بماند. ولی احساس اینا میبینم که طالبان غیر از خود گپ هیچ کسی را و فرموده هیچ کسی را و یا مثلا مشوره هیچ کسی را به خاطر اصلاحات در نظامشان و در روششان قبول ندارند. فکر میشه که آهسته آهسته روسا و اشتبلشمنت سیاسی روسیه ایرا هم یک گزینه بدانند که با طالبان گوش زد کنند و نمود کنند که شما بی بدیل نیستین و یک قوی دیگه میشه سرشته شوا که سیال شما باشه و در میدان سیاسی افغانستان علیه شما و یا در مقابل شما یک چلنج جور ایجاد کنه.
شایستان سیب که اولان زواب تاست نده پختن لپاره اولا را ما فکر نکوی لکه مسکو یا نور هیوادون که در شانگوند جوری گی منطقوی رقابتون با زیاد شور سره خبه نمی چی پخپلا در افغانان رخوانا یا در ملگور ملتون پا منزگرتو بانده گوند جوری شی ترسو در سونستایی و در حل لار پیدا کی؟
بلکل ما مخیام در گوند مخی در روسیه هر استازه چی در افغانستان پچار که در روسیه در ولسمچر خاص استازه ده هغه دا خبره کړې وه چې یوه بل لار کې مغونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تر نظارت او یا تر هغه تر مشرۍ لاندې ښایي په قطر او یا په بله کومه ځای کې جوړه شي چې وخت یې لا معلوم نه دی. دغه تر ټولو ښه لاره ده، خو چې ښې لارې تر اوسه پورې رسېدلې نه دا یوه ستونزه ده.
د مسکو د دولتي پوهنتون استاد شیر حسن حسن صاحب ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
ممنون از اینکه در موضوع توضیح دادن. یک جان سپاس. بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه.
دعوت دیوانه خبرونه تر بیا خیر.
شب و روزتان بخیر.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د امریکا غک د نن او وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم دروان اکتوبر میاشتې لومړی نیټه د پاکستان حکومت دغه هیواد څخه د ناقانون افغان کډوالو د وشتلو لړۍ تیزه کړي اوس داسې راپورونه هم ورکړل شوی چې خای پاکستان د اسناد لرونکو کډوالو پاکستان اسناد لرونکو کډوال هم له دغه هیواد وباسي مونږ په خپل نننې خبرونه کې د چیرونکو خبريال احمد ایمات یوسفزی سره په همدې موضوع خبرې کوو خو لومړی به خبرونه واورو او بیا به مل مسره خبرو ته دوام ورکړو
یان سید سلیمان شاہ د طالبانو په حکومت کې د کابل د پولیسو مطبوعاتي وایان خالد زادران په یو بیان کې چې د شنبې په ورځ د لنده یا قوس په څلورمه د ایکسپټولینز شبکه خبر شوه لیکلي دي چې نامعلوم کسانو د کابل په کوټه سنگي سیمه کې یو امنیتي پوسټ سره چیرما د اوبو پر یو ټانکر لاسي بم واچو خو په 14 کې څوک وژل شوی او یا ژوبل شوی نه دي حکومتي چارواکي وایي چې د روان 2023 سوي کال د نومبر تر 13 پورې له پاکستان نه څه د پاسه 3,00,000 او 600 افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې په کونړ ننګرهار قندهار او کابل کې خپلو اصلي ټاټوبو ته د لیږدولو تر مهاله په موقتي کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي آیرلند په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال وجی صندوق ته 15 میلیون یورو بس پنور کړي د مدني حقوقو او یو سازمانونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش پر ورستۍ ارزونې انتقاد کړي او ویل دي چې دوی ورته یو لړ وړاندیزونه ورلګلیو خو د ګوټرش په رپورت کې ذکر نه دی شوی یو شمیر معترض ښځې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی تفصیل
د نوومبر 15مه په نړۍ کې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي خو د افغانستان د خوځو غورځنګ ویلي چې په تیرو څو باندې دوه کلونه کې په دغه هیواد کې خوځو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تاوتریخوالی مختلفې باندې تجربه کړې دي د دغه غورځنګ یو شمیر غړو په یو سرتړلې ودانۍ کې په یوې اعتراضیه غونډې کې وویل چې د خپل حقونو لپاره د عدالت غوښتلو مبارزه ته دوام ورکوي او د خپل حقونو په برخه کې به هیڅ کله لا مبارزه شاته نه سي دغه متارز شوزو افغانستان د شوزو لپاره د یو ویرون کې زندان په توګه یاد کړ او ویلي دي چې شوزو د طالبانو په واکمنۍ کې تر ټولو زیاته قرباني ورکړې ده په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د نوومبر د 15مې ورځې او د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالی لمنځه وړلو د نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین په ترڅ کې د افغان میرمنو څخه د ملاتړ لپاره د ټولنیزو رسنیو لاله یو انلاین کمپاین پیل کړی دی شافیا سردار امریکا جاغ واشنگتن
دا واشنگتن دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړي ریپورت ورکونکي ریچارډ بنت د هرات په ولایت کې د دوه شیا دینی عالمانو په وجل کې دوه اندېښنه ښودلي او د دې پیښې په اړه د خپلواکي او مستقل پلټنې غوښتنه کړې د هرات ولایت سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د پنځشنبه په ورځ د لیندې په دویمه ناپیژندل شو وسلوالو د هغه ولایت د جبرائیل په خارګوټی کې د دوه تنه دینی عالمان خادم حسین هدایتی او رجب علی اخلاقی چې د نوموړي خارګوټی د دینی عالمانو د شورا غړي هم ووژل د امریکا غاګ واشنگتن نه د افغانستان سیمه او د نړۍ خبرونه اوري په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وايي چې هغه افغان کډوالو سره د مرستې په خاطر د ټلیفوني وا ځنګل بیړنۍ شمیره فعال کړي چې امریکا ته د مهاجرت منتظر دي او له پاکستان نه په زور او جبر شړلو او یا په پاکستان کې د بندي کېدو له ګواښ سره مخامخ دي پاینې وخت کې د لندن د ګارډین ورځپاڼې د ریپورت لمخې هغه افغانان چې امریکا او یزین نورو لیدوځي هوادونو ته د سفر کولو لپاره په پاکستان کې منتظر دي پاکستانی چارواکیونه د وټو په وخت فیسونه اخلي په نیو ډیلی کې د افغانستان د تړل شوی سفارت ډیپلوماټانو ویلي چې دوی د سفارت ودانۍ د هند حکومت ته وسپارله د پژواک خبري اژانس د ریپورت سره سم د سمنګانو په ولایت کې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د جرمونو کچه لوړه شوې. لبل پلاوا اژانس د روغتیایي چارواکو له قوله وای چې د ژمي د سړې هوا لامل په کابل او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې ناروغي زیات شوې دي. زمونږ غږ له واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د جمعې په ورځ د لندې په دریمه په غزه کې د الشفا روغتون د توقیف شوي مشر د برخلیک یا اثر نویش په حق له اندېښنه څرګنده کړې. د اسرائیلو پوځ 13 ورځ په یو بیان کې وویل چې د الشفا روغتون مشر محمد ابو سلیمه وروسته له هغې ونیو چې د پوځ په وینا داسې شواهد لاسته ورغلل چې حماس د هغه تر څارنې لاندې نوموړی روغتون د خپلې قوماندې او کنټرول د یو مرکز په توګه کاروه. اسرائیلي عسکرو د فلسطین د سره صلیب د اتحادیې څلور تنه کارکوونکي او د عامې روغتیا د وزارت درې تنه غړي هم نیولي دي. د هالند په پارلماني انتخاباتو کې هغه خلاصي سیاستوال تر نورو کاندیدانو ډېرې رایې ګټلې دي چې د اسلام او د کډوالو پر ضد د سخت دریځ په لرلو شهرت لري. خیرت ویلډرز په مشرۍ کې اړخي د آزادې ګوند د پارلمان له 150 څوکیو نه 20 څوکۍ ګټلې دي او د هغه د انتخاباتي کمپاین یو شعار داو چې ناقانونه کډوال به له هالند نه شړي او خپل سرحدونه به تړي. او د طالبانو حکومت وای ک ورسته لدی چا جوړه چا وکینه دلا او څوک پکې ولوې دو د چا څختن با مسول بلل کیږي او تو پوس با ورنه کوي. د خبرونو پای
قدر من اوریدونکو دا ود لري سات خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د روان اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټه را پدې خو د پاکستان حکومت دغه هیواد څخه د قانون افغان کډوالو د وشتلو لړۍ تیزه کړي. اوس داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې خای پاکستان د اسناد لرونکي افغان کډوال هم له دغه هیواد وباسي. موږ په خپل نن نه خبرونه کې د چیډونکو او خبريال احمد اماد یوسفزی صاحب سره په دې موضوع باندې خبرې کوو. یوسفزی صاحب خبرونه په خیر رااله. یوسفزی صاحب لومړی پوښتنه ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وشتلو پر موضوع خو تاسو په جریان کې وای چې تر اوسه پورې ټوله خبره هم دا و چې له پاکستان افغان ناقانون افغان کډوال وشتل کیږي. اوس تازه د پاکستان حکومت ویلي دي چې د جنوري په لومړۍ نیټه د هغه افغان کډوالو لپاره هم چې په پاکستان کې اوسېږي هغه ته د پاکستان څخه د وتلو لپاره یو محل ویش ټاکل کیږي. ولی پاکستان دغه هیواد څخه قانوني افغان کډوالو باسي
داسه تاسو وې دوا خبرې دی خو هغه چې کوم ناقانون افغان کډوال پاکستان کې میشتي د هغوی د بیرته واپس خپل هیواد ته لګلو لړۍ چې کوم مدا هغه یو بل موضوع ده. او تاسو چې د بل موضوع ته کوم اشاره وکړه چې کم خلکو سره دلته کارونه دي ریفیوجی کارونه دي اغه هم د وقې په نه باندري نو اوس ما معلوماتو کل نیمه نه دمک کې زمانو ورو خبر یانو سره چارواکو سره خبر شوې تاغي ته پاکستان له اړه داسې هیڅ قسمه پالیسی نشته کم چې مطلب اسناد لري او اغه د اوباسل لړۍ ریل شوی اک دوکا واقعیت شوی تر هم بل نه هم داسې واقعیت رپورت شوې دي چې ځنی خلکو سره کارونه شته دی وغي بیا بیرته لګل کیږي. خو د پاکستان حکومت چې کوم دی داسې پالیسی نه لري صرف دا اعلان کړی دی چې دغه کډوال چې کوم دی کم سره چې کارت شته دی د کډوالې کارت وسره شته دی هغه ته شپږ میاشتې نه ټاکل شوې ده.
بالکل مونږ ته خیبر پختونخوا او د پاکستان د نور سیمونه خلکو زنګونه وهلي دي. هغه وای چې دوی په پاکستان کې تقریبا د 15 ځنې د 15 کلونو پورې ارته اوسېږي او د پاکستان حکومت دوی ته ویلي دي چې ځانونه تیار کړي او له پاکستان څخه ووزي. دا مهال که تاسو وګورئ نو روزانه په زرګونو افغانان وشتل کیږي. تاسو معلومات څه دي تر اوسه پورې بچوم را افغانان له پاکستانه واپس للی یا په زور وشتل شوی؟
ارچوال صاحب تر دې د مکم سرکاري شمیره چې موږ سره موجود ده هغه تقریبا 3 لک پورې هغه افغان ان کډوال دی کم چې دغه زیاتره خپل خوخه باندې خپل هوا ته بیرته ستانه شوې دي. او دین علاوه 50000 نواله شپېته زره کم چې هغه کډوال دي کم چې ناقانونه ودلته هغوی نیول شوي دي د هیواد لر او بر کې او هغې د تورخم د غشان چمن او نورو پولو د لارې ویستلی شوي دي. هغه شمېره 55,000 پورې ده کم چې نیول شوي دي او بیا وروسته ریپورټ کړي شوي دي. کم چې په خپله خوښه تللي دي د هغوی شمېره تقریبا 2,00,000 او 1,50,000 پورې کم سرکاري چې کم چارواکو وینا ده هغه ده.
یونیسیر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې امریکا، بریتانیا او اروپایي اتحاد یو بیلابیل ملکونو پاکستان ته وویل په تیرو څو ورځو کې چې دوی د پاکستان د افغانو کډوالو د وشتلو لړۍ ورو کې خو پاکستان لخپل پریکړې نه دی په شا شوې. ولې پاکستان دا ځل دومره جدي دی او د هیڅ خبره نه مانی او افغانان د پاکستان څخه وباسي؟
اجوال سے پدے با دا وایو چې دی وخت کې نړۍ په ډیرو موضوعاتو باندې دی وخت کې منقسمه ده. که د غزا مستر دینه علاوه یوکرین کې کوم شخړه روانه ده، شان نور مسلې چې کوم روانې دي، ایران او د امریکای نور عربو کې ځان خپل مسلې روانې دي، نو مخکې به دا و چې راټولې مسلې نه وي، نو چې کله به هم د پاکستان له خپل فشار رالو یا بل څه مسله به وشوه نو پاکستان په فشار کې رالو او دا غینه ملک پشا شو. دا ځل کم فشار چې کم دی نه په هغه طریقه باندې دی کم چې مونږ په اسلام آباد کې محسوسو. هغه فشار تیر وختونه کې چې کم پاکستان باندې بکېده او پاکستان به یو قدم په شا کېده، هغه فشار په نظر نه راځي. د هغې د وجې پاکستان چې کم دی هغه ظاهره خبره د خپل امپلیمنټیشن به چرته کوو، هغه ته یو موقع ملاو شوه چې دغه ناقانون افغان کډوال د خپل ملک واپس بیرتستانه کړي.
د ملګرو ملتونو د ځینو چارواکو سره چې مونږ خبرې کړي دی هغه وای چې پاکستان دا تمه درلودله چې د پخوا په شان به یو ځل بیا نړیوال پاکستان ته پیسې ورکړي، یو انسینټیو به ورکړي او دوی به کډوال هلته بیرته اجازه به ورکړي چې کډوال پاتې شي او دغه د کډوالو د وشتلو لړۍ به ورو کې. دا خبره تر کومه بریده سمه ده؟
دا که د یو سیډنکار په نظر باندې تاسو ته زویم، ظاهره خبره ده کوم ځای کې چې پیسې انوالومنت وشي او بیا چې پاکستان په داسې وکړي معاشي ستونزو سره مقامت، نو ظاهره خبره ده پیسې یا نړیوال فنډ چې کوم دی هغه به اپیل کوي. او ظاهره خبره ده داسې غټ انسینټیو نشته دی، نو پاکستان هم هغه پالیسۍ دی وخت خپلوي کوم چې د هغه د ملک مفاد کې دی وخت په ګټه باندې، نو کېدی شي دی وخت چې کوم اسلام آباد کې واکمن دی هغوی ته لګي چې ناکه افغان کډوالو واپس ته بیرته خپل هیواد ته ستانه کول چې کوم دغه پاکستان په ګټي، نو هغه دغه کار کې کچري پاکستان سے پاکستان ته ګټي وي په پنګولې هاستر یا نور له هاستر نو سړنکار په نظر زده ویل شما چې بالکل دغه شانتي انوالومنت پکې و د پیسو یا د انسینټیو نو بیا کې دیشي پاکستان لک پدې باندې نرمه لار خپل کړي و.
خد پاکستان په سنا کې په دې موضوع باندې بحث وشو او د خیبر پښتونخوا یو سناتور مشتاق او د بلوچستان یو بل سناتور دیو د پاکستان د کورنوي چارو وزیر ته ویل چې د افغان کډوالو پر حقونو تیرې شوې ده، د دوی کورون ته خلک ورنوتی، د دوی زمکه او جایدادونه نیول شوې دي، د دوی سزور زیاته شوې ده او د پاکستان موقت حکومت دا حق نه لري چې دومره ستره فیصله وکړي. او حقیقت هم دا ده چې په پاکستان کې خو موقت حکومت صرف د ټاکنو د پاره کیږي او دا یو ډیره لوی مسله ده. دا سل ولې د پاکستان موقت حکومت د غمره لوی فیصله وکړه؟
دا یو هغه بدمخت ته د یو ملک یا د کم مطلب چې کم حالات جوړ شول دي وقې دا انتظامیه چې کم ادا کاغه پنجاب کې دا کاغه سند کې دا بلوچستان کې دا خیبر پختونخوا کې دا نو هغه وی لګه سخت رویه خپل کړی دا څنګه تاسو خبر وکړه چې دا حکومت چې کم دی صرف ټاکنو لپاره ټاکل شوی دی نه چې په نورو معاملاتو کې لاس واچوي. خو ځنې پالیسۍ د حکومت وی او ځنې پالیسۍ د ریاست وی دی وقې دا پالیسۍ د حکومت په ځای باندې زیات د ریاست ته ریاست کې چې کوم اداري دي یا نور داسې معاملات دي کوم چې دا شرطونه ډیل کوي او هغه ته لګي چې دا معاملې د وخت کې هوارول چې کوم دي یا ختمول چې کوم دي د وخت کې د پاکستان په ګټي، نو ریاست د وخت کې دا فیصله کړې نه چې حکومت په دې باندې وکړتم.
خا یوسف زیا صاحب که تاسو خوالته اوسېدلی وي پېښور کې اوسېږي مردان یې وي تاسو ستاسو په گاوند کې او ستاسو په سیمه کې کډوال اوسېږي او تاسو د یو ځای کس چې التم جون کړي دی افغانان پېژنې دغه د کډوالو د وشتلو ستونزې ته مسلې ته په کوم نظر ګورئ د یو عام دغه ځای د اوسېدونکو په توګه؟
بالکل یو ډیر دردناک او غمناک غونډه کې نظر دی د کې شک نشته په داسې وخت چې یقین لر روانه ده د خیبر پختونخوا طرف ته هم د غشنت افغانستان کې هم د یقین یو ډیر لړۍ شروع شوې ده په داسې وخت چې د بے سر و سامان افغان کډوال منګورو په کنټین ټریلو کې یا په ډارسنو کې یا په نورو گاډو باندې سپاره وی خپل کټونه خپل د کور لګ ډیر سامان وی وسره د کې هغه زیات تر خلک دی کم چې زیات تمن نه دي نو دا حالت چې ګورو اسلام آباد سڑکوں باندھے موٹر وے باندھے مزل کو نو دا نظارے چی گورو نہ صرف ز بلکہ پاکستان کے عموماً عوام و هم یو همدردی یو دغشت د افغان کډوالو سره دا نظارې قتل چې کم دی بیا داسې هیواد پرې خودل چې یوځای کې 15 کاله 30 کاله 40 کاله یو وګړي تیر کړي دغه شان دغه ماشومان تکلیف وی شوي هغه به د هیواد ته واپس تانه کول د بے سر و سامان په حالاتو کې او داسې ایمرجنسی کې نو ظاهره خبره دا یو دردناک غونډه کې مناظر دي کې کزه دا وایي ما چې عوامي سطح باندې د تصداسې پذیرای نشته دینو بده بني
یو بل خبره ډېر خلک د سپیکر کوي چې پاکستان دا مهال د اقتصادي امنیتی او د سیاسي بل ورس سره مخ دی او پاکستان په دې خاطر باندې چې د پاکستان د ولس په بل اړخ ته واړی دومره غټه پریکړه کړې ده ستاسو له نظر دغه خبره څومره سمه ده
ارچوال صاحب د افغان کډوالو حواله سره چې سنسټیویټی کم ده هغه خیبر پختونخوا طرف ته لږه زیاته ده ځکه چې دا علاقې چې کم دی پختون بیلټ دی دغه شان بلوچستان یو بیلټ دی هغه کې د دې سنسټیویټی ری زیاته خلکو سره احساس شته خو پاکستان عموما خبرو کړه ټول پاکستان نو دا سنسټیویټی نشته چې یا افغان کډوال لاړ شي یا لاړ نشي او زه نه ګړم دا خو یو خبره ده چې پام واړی خو پاکستان کې نو کومه مسئلے تمرا ادا سے دی چې دا مسئلہ دا سے پام نشي اړولې دا اولس د نورو مسلو نه پاکستان کې نورې سیاسي مسلې روانې دي د خپل د کورونې د خلکو مسلې روانې دي د خپل د سکول نه ماشومان په سره خلکو سره غم دي د نورو مسلو خلکو سره غم دي د ګیس بل نه دي د بجلی بل نه دي نو د افغان کډوالو دا مسله کزه دا وایم چې صرف 10% د خلکو پام اړولو کې څه پریالي شون هغه بل خبره ده او عموما دا تاثیر چې کم دي دا یو ماته جدید
تاسو په مختاری تاسو د پاکستان د اقتصاد خبره وکړله د سر راپورونه هم شته چې ډیر لوستي پاکستانی ځوانان دا وخ مجبور شوی دي چې له پاکستان خلیجی ملکونو ته لاړ شي امارات او نورو ته والته مزدوري وکي که تاسو ماته د پاکستان د اقتصاد په اړه خپل لنډ ارزونه راکړئ دا وخ اقتصادي حالت تل څنګه دي
اقتصادی حالات اشوال سے پسنش ڈالر پر بارہ باندھ روان وہ دغه شان ډیر اندیخ خلق سره اندیخ نیم وی او خلق شتون سره مقام شبه د 313 پر ډالر رسیدلو بلکې دینه هم سیوا کېده او دا ویل کېدل چې روان وقته 305 پر شي بیا یو اکدم ریاست سے فیصلے واغشتے منی لانڈرنگ باندھے ڈیر غٹ سطح باندھے عملیات وشول استخباراتی اداروں سے کم دے پتے ڈیر غٹ لاس پتے بانے پورے کڑا انہیں اور ڈیر ڈالر سے کم دے ڈیر حد د پورې کنټرول شو د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه چې کندې لاندې را پیوتل لږه شان د سرو زرو نر پیوتل او سرګیا یو ټایم کې لاندې ورزدلې وه سیمنٹ ورزدلې وه اوس بیا واپس خپل خپل ځینو ته روان دي خو یو ریلیف ملاو شوی و خلکو ته نو خلکو دا تاثر جوړ کړی و چې گدیشي ریاست چې کومې دی وخت فیصلې کی هغه مطلب دیر پای او ظاهره خبر دا اتن نہ ہمیاشتے آغا فائدے خلق تا ملاو شوے چرتا پیٹرول 315 دیر 315 سلوی اخبر رسد اللو بیا اس نن سوا چگم دی 212 آو یا روپو تا راکس شوی دی نو دا یو ریلیف دی آغا کا ٹیمپری دی مطلب آرزی دی یا مستقل دی آغا یو بیلا خبر دا و دی وقت کی عوامو کی دا تاثر چگم دی دیوالیا پن چگم یو ٹیم کی خبری کدی چی پاکستان کی دی شی دیفالٹر شی یا دیوالی شی آغا ان دیکھنے چگم دی آغا لامیان زدری دی
خواهیو بلا موضوع بیرته د افغان کډوالو مسلې تر شو د افغان کډوال سترلی وبل موضوع دا ده چې کتا سو په خبر کې وګورئ افغان کډوال زیاتره په ټاون حیات آباد او یا په مثلا په صدر او دې ځایونو کې اوسېدل او دوی هلته په کرایه باندې کورونه نیولي او دیو ته اکثریت ته د نورو ملکونو نه پیسې راتلې خپل خپلوانی بهر میشتو کچرته د افغان کډوال په دومره لوی تعداد کې اوسې مزه د خیبر پختونخوا د اقتصاد په اړه خبرې کوم په خپل اسلام آباد کې هم دغه حالت د چلتم ډیر افغان کډوال په کورونو کې اوسېږي او ډیر کرای ورکوله دا به د پاکستان په اقتصاد باندې څه اغیزه وکړي
د پاکستان اقتصاد که عموما خبرو کو ظاهر خبر ده ډالر بار ناراضي یا د ریمیټنس بار ناراضي خو مسله دا ده چې زیاتر افغان کډوالو پیسې چې کوم بهر ملکونو کې داغي خپل خپلوان غبر علي غلي نو غو په قانوني طریقه باندې نه وي بانکینګ چینل باندې نه وي زیاتر په هونډه حواله په ذریعہ باندې راتلي نو پاکستان ته حکومت یا نور ادارو ته ډایرکټلی ریلیف نه راتلي دا نه چې ټول غیر قانوني راتلي دیش کې سره سلويخ پیسې په قانوني طریقو راتلي خو زیاتره پیسې ځکه چې بینک په کټینګ کو دغه شان ادارو په کټینګ کو کوم چې ټرانزیکشن کولو ذمہواری وي نو هغه په چکور د پاره او دا چکور د پاره د حواله او د هونډې او ډېر غټ کاروبارو د غیر وجې ڈالر ہم زگا پاکستان کے اسمان تا خطر ہے اس کا دا کرائے خبر ہم گو کو ٹک دا کرائے فائدہ آپ خلقو تاوا د چاچی دلتا اسلام آباد کے فلیٹو ندی یا پہ ہور کے بنگلی دی یا فلیٹو ندی اپارٹمنٹو ندی اگر مالکانو تو خو فائدہ وا او بحیثیت دا خیبر پختونخوا دے عام بگڑی کم چے پپلے دا کرائے کول کی اسی کی یا رشتہ دار کرائے کول کی اسی کی اگا تا ظاہر خبر دا یو ڈیر غٹ نقصان ہو رہے ذکر چے افغان کڈوالو تھا دا مختلف چینل نہ دا باہر نہ دا خپل غلوانو پیسے را لے گلی او ظاہر چے کم خلق دے ہاغوی تا کرائے نے اسمان تک تلے وے ذکر چے اگے تا بخل کو قتل مالکانو نو کم چے پاکستانی پہ حیات آباد کیا اسلام آباد کے میشتو دای کرائے نے ماغشن تے پر روانے وے
خا خبل پختنه د چې پاکستان حکومت اکثره وخت دغه خبره کوي دوی و چې د کډوالو د ایستلو یو لامل دا دی چې دوی په پاکستان کې په نام نه کې لاس لري ستاسو له نظره فکر کوي چې کډوال وزي په پاکستان کې امنیتي حالت ښه شي
اسیوال صاحب یو قوم یا یو نسل چې کوم دی هغه په ځنی روانکارو باندې ټول ډیفاین کول چې کوم دی هغه زما خیال یو خبر نه ده نه یو ښه نظر دی ارزه کې خبر دی پاکستانیانو خپلو کې هم خبر شته دی دا نه چې ټول فرشته دي دغه شان دي افغان کډوال ټول پر یقین دي څه نه څه مسلې چرته نه چرته وي خو مسله دا شوې وه چې اسلام آباد کې ځنی لنډو رازو کې شپږو میاشتو کې ځنه نظر ورکوم دلا نو په ډیرو معاملاتو کې افغان کډوال چې کوم ځنی واقعیت داسې شوی وو د سناچینګ د موبایل د اغشتو یا شکو چې کوم واقع شوی وو کې ډیر زیات افغان کډوال چې کوم هغه پکې ملوث شو د پولیس مطابق یا نور ادارو مطابق دغه شانتي په خبر کې یو ډیره غټه واقع شوی وو د ایڈورس کالج یو ماشوم د فرست ایریا سیکنډ ایریا ماشوم او هغه د باچا خان چوک سره پل باندې دوه کسانو وجلې وو د موبایل لپاره آیفون موبایل و سره هغه باندې وجلې وو هغه ته غشت هغه نو ورکو نو هغه دوه الکان چې کوم هغه افغان کډوال وو یو اوسم زمات خلې هغه لاله پولیس ته پراست نه ورغلي او هغه بل تن چې کوم وو هغه بیا وروسته پولیس انکاونټر کې وو جو نو ا دې واقعیت چې کوم دی یو عموما ذهنیت جوړ کړي وو چې دا سه واقعیت پر لپسې اوشي یو دوه واقعیت نه کلیک
سوال زیات د ټیرریزم باره کې تاسو د کرائمز ته اشاره وکړله چې افغان کډوال ځنې په کرائمز کې ملوث زما زیاته پوښتنه دغه د تورېستي پیښې چې روانې دي په پاکستان کې او تعداد یې ډېر زیات دی تقریبا را ورځ یو یا دوه پیخې کیږي اوسطا زما هغه پیخو ته اشاره و چې فکر کوي چې هغه مسایل
هغه باندې به خبرې وکړو هغه اشوال صاحب یو خدا خبر ده چې دا ویل چې پاکستان قبایلی سیمې چې ګندې مکمل پاک لري دا هم یو سما خبر نه راو دا ویل چې افغان اړتا د شانتي اورپکیا ترهګر نشته دا هم یو بې ځای خبر ده دوار اڑپن وانه دی وکه سرگرمه روانه دی ای کی افغان چکم اور پکې دی غم پکې موجودیت لري د غشان ټی ټی پی چکم دی کله دم داغي اور پکې چکم دی هغه خپل موجودیت لري پاکستان کې په یو نت ورک دی صرف دا نه چې افغان کډوالو طرف ته یا سوري افغان چکم دی اور پکې هغه په کوم لوست دی پاکستان طرف چکم اور پکې دی هغه په لوسه د باندې وکه یو نت ورک دی او کم چې ټارګټډ هدف وجه روانه دی پای کې پټر څه د باندې تسلسل ته موږ ګورو نو دا دا یو المیه ده د دې علاقې د دې سیمې چې دوه اړخونو ته د وکه معاملات سړیر خنني.
خو بالکل هم دا خبره ده، ډیر افغانان دا شکایت کوي چې مثلا افغانان تل تلويخ کاله او پاکستان په بیلابلو نمونه باندې روزل تل د شوروي خلاف او روسته به کابل کې چې مجاهد حکومت جوړ شو هم دی د یو طرف سپورټ کاو بل طرف خلاف کاو به روسته د شل کاله کې به زن نور ډلې سپورټ کولې. افغانان هم د پښتنه ډیرو خلکو ته ول د چې د تلويخ 15 تلويخ کاله چې کډوال په پاکستان کې اوسېده پاکستان حکومت خامخه افغانان ولته لکتاس چې ویل چې ټول په پاک نه مشکلات بلري، هغه وخت کې دغه موضوع نه راپورته کوله، دا اوس ویل راپورته کړي.
مسله دا ده مطلب اوس د انډي اس مون خبرو کوغه چې کوم عملیات کول د پاکستان اړخ ته هغه یو بل دا خو لکه یو نریټیو دی د حکومت تاسو حکومت چې کوم دی په پلو نریټیو دی عام ورځ دی خو یو بل نریټیو دی. نو ظاهر خبر ده استخبارات چې کوم دی چې کوم ځای کې مفاد کم ریاست التباقی د افغانستان د ریاست مفادات او تحفظ ان ډی اس کا ودغه شند د پاکستان ریاست دی چې کوم دی ابدغه شند د پاکستان د مفادات او خپل تحفظ کوي. نو دا یو حکومتي نریټیو دی کله عام اولس په ژوند باندې مسلې وګورونو مسله دی وکه عام افغان ته د عام پاکستانی ته هغه ریاستي پالیسي په هغه باندې ډایریکټلی اثرات ورځي هغه ک دل د پولیس هغه اړخ ته د پولیس دی اړخ ته. نو ک جنرال مون خبرو وو نو دا د دې منطقي المیتا ک پاکستان کله نه ویني اوس یو بل نریټیو دی چې پاکستان کله نه ویني وجود کې راغله او هغه ټیم داغه طرفه مسلې وی بیا چې پاکستان کله خپل قوبن نو بیا افغانستان ته مسلې شوي. نو دا په کومه طریقه په کوم ډول به دا مسلې هواري شي په دې خو زما خیال چې 50 او یا کله توونه یو دونه خراب کړ مخکې سکیږي امید دی چې خوش
خب رابه شو د پاکستان کورنوی مسایل ته فکر کوي چې پاکستان کې به دغه تاریخ چې دی ورکړی د ټاکنو په هغه ټاکل شوی تاریخ به ټاکنی وشي.
او ځکه چې الیکشن کمیشن باقاعده په دې حواله سره خپل تیاری اخري پړاو تر رسولي دي. 13 ورځې هم په خیبر پختونخوا کې پر لوی کچه باندې چې کوم د ډي سيز اي سيز او دغه شان اي ډي سيز د زلو په کچه باندې د افسرانو پر لوی سطح باندې تبادله وکړي. دغه شان ته مختلفې ادارې چې کوم دي د وکی اون بورډ دي باقاعده میټینګز کوي صدر مملکت کوم چې زنګول مشر دي او د الیکشن کمیشن چې کوم مشر دي وی په اتمه د فروری چې کوم میاشته په هغه کې تاکنو ته حتمی شکل ورکړې دي. نو امید دی چې اوم فروری کې به ټول تاکنې سره ولري.
خایو بل پښتنه دا چې کله نو شریف راغی په پاکستان کې بیلابلو سیاسي ګوندونو ویل چې د تاکنو پایلې معلوم دي او دا غو اشاره نو شریف ته فکر کوي چې نو شریف به یو ځل به د پاکستان لمړی وزیر شي کنه دغه سی خبرې دي.
دی وخت کې امکانات پاکستان سیاست حواله سره حرف اخر سم نه دی عمران خان حواله سره دغه شان خبرې وي دا وی هیڅ اندازونه لګیدا چې دا سه وزیر اعظم شي او سیاسي داوبې چې کوم دی هغه وزیر اعظم په دغه شانته نواز شریف دین اړوان دی په مشرف شکل دلته ټیک اوور کړو پاکستان کې. نواز شریف سیاسي مستقبل مکمل بلانک لګیدا او هغه بیا د ملک وزیر اعظم شو. نو د پاکستان سیاست او عوامي چې کوم نبض دی هغه حواله سره د الیکشن نمک کې سوویل چې کوم دی هغه د وخت مخکې خبره ده پنجاب کې د مسلم لیگ نون یو ډیر غټ فورډ بینک ته او ظاهر خبر ده پنجاب با حتمی فیصله کوي چې دی حکومت څوک وکړي. دا شان سین چې کوم دی د هغه خلیو پولیټیکل ډاینامکس دی د خیبر پختونخوا سټیټ اټاون تکي یو جنجالي غون تکي پولیټیکل ډاینامکس دی. یو ټیم کې عوامي نېشنل پارټي وا بیا شپو ګروپ شو بیا جی واي اف شو چې کوم ام 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 به وته وي د مشرف دور کې دا الته د حکومت جوړ شوی دا شانت بیا پکې تحریکین صفرالو بیا پکې حکومتونو سره ډېر عجیب سبا سکیږي په دې باندې د بیرټ باکس نو مخکې خبره کول یا د بیرټ باکس نو بس رزلټ چې کوم راځي هغه نو مخکې خبره کول
ډېر زیات ډېر زیات مننه ایماد یوسف زی قدر من اوریدونکو دا زمونږ د خبرونه ملما احمد ایماد یوسف زی چې د افغان کډوالو او د پاکستان وضعیت مو سره خبره کول خو وختونه ولري د خپل پامل